په افغانستان کې شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي هغه الوتکه چې تېر شپه په بدخشان ولایت کې نادرکه شوې وه د کوف اب ولسوالۍ د ارسکوپ یوه سیمه کې پیدا شوې چې پیلوټ یې د دوی د حکومت پلټونکي ډلې له خوا پیدا شوی دی. هغه دا خبره نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د معلوماتو په اساس د دې الوتکې د پیلوټ په شمول څلور کسان ژوندي دي. د ښاغلي مجاهد په خبره د پلټونکي ټیم له خوا یې د پاتې کسانو پسې پلټون روان دی. تر دې مخکې د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن ویلو چې له دوی سره یو راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. دغې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. دې ادارې دا هم ویلو چې دا الوتکه په 1928 میلادي کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری نیول شوی دی. دې مرکز نن په یوه خبر پاڼه کې د اکبری د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشې کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه خبریال د نیول کیدو په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پاڼه کې دا همدارنګه ویل شوی چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو 1028 مورد ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست له مراجعینو وغوښتل چې د پاسپورت لپاره د کاغذي عریضو لپاره دې ریاست ته ورنشي. دې ریاست په وروستیو ورځو کې له خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورت متقاضیان د لیکلې عریضې د پاسپورت دفتر ته وروړي. د ریاست وایي چې د مراجعینو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله د پاسپورت د ریاست په شاوخوا کې د میشتو خلکو د شکایتونو او د مراجعینو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له امله یوازې هغه کسان دفتر ته ورتلی شي چې دوی په آنلاین ډول خبر ورکړی وي. د ریاست په عین حال کې وایي یوازې عاجل و ناروغانو او سختو اړو کسانو ته پاسپورت ورکوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د پاسپورت د متقاضیانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او ډېر خلک هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته ووځي. د طالبانو حکومت په تېرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو د پاسپورت د توضیح بهیر ځنډولی و. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله یې څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزي قمندانې وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو ووشته. شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د عراق په څو سیمو کې میشت دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په چمن کې پرلتوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې درې میاشتې رئیس اعتراض ته دوام ورکړی. له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی.
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د دې ولس د عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته نه یو بل فیکټري شته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو لسو افغانانو وایي نشي کولی خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران بیا وایي د وچکالۍ له امله مالدارۍ ته سخت زیان رسېدلی.
موږ ډېر مالونه له لاسه ورکړل او مرګ یې وکړ او څه له خوشحالۍ له خاطره په تاوان باندې خرڅ کړل.
په کندهار کې کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات ښه دي خو بازار نه لري.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر بکری اجرت پراته دي زه بخوله خرم خرڅ دغه اندست خرید.
او د پاکستان او ایران ترمنز په اړیکو کې د ورستی تاوتریخوالي په ترڅ کې به دغه راز واوري چې د پاکستان د سن ایالت امنیتي ځواکونو ادا کړی چې د ایران پلوی زینبیون ملیشي یو شمیر غړي نیولی دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په چمن کې پرلتوالو له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دوی د تیر کال له اکتوبر میاشت رئیس د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه لري کړي، خو د پاکستان سرپرست مرکزي حکومت تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د پرلتوالو او حکومت چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. تفصیل د سبنم دو بخې د سمت شبنم پرپور کې.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 مشال لیډو ته وویل:
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمراني کوي، د دې سره د دې ولس د عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته، نه یو بل فیکټري شته، نه یو بل تعلیم شته. صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر امیده دي، نو موږ د مجبوري سه اوس پر بو کارتل کې خپل نه شو چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورټ فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی، نو راسته به موږ نه شو کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
د چمن پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بول دکترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان اڅکزي د جنوري پر 10 په کوټه کې یو خبري غونډه مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18 مشال لیډو ټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومې اسانتیاوې د غزې خلکو ته ورکړي، د هغه اسانتیاوو ورکولو حق دوی هم لري.
خدای یو خواش خو یی دی موږ اصلاح یی دی ګورنټ اصلاح زمونی اکایک دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کوم مشکلات سره مخامخ یو مشکلات لري. موږ خو ون پوینټ جنډر د بارډر نور کوم څه شي نه غواړو. هغه پراتو تر اته بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو وادیو سره چې خلک تک راتګ لري او موږ څه شي په شاله په خواري خلک مخامخ کار قبایلی خلک زیرا زموږ په خواري.
د چمن پرلت لاغه ورسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت قانونی اسناد نه درلودونکو بارینان ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر 13 له یواده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې دغه ګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته یې.
و امریکل چې په چمن کې پرلتوالو چې د پاکستان له حکومت پر چمن دروازه د پاسپورت او ویزې د شرطونو د ختمولو لپاره لڅ باندې دریو میاشت رئیس اعتراض دوام ورکړي، له پرون رئیس د نه خوړلو اعتصاب امپایل کړی دی. د افغانستان او پاکستان سوداګری ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټر پر مخ بند دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکېچ د دې سبب شوی چې ډېرې د تورخم په شمول ډېرې لارې د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 مشال لیډو ته وویل:
په تیر وطن سره چې د شاهد حسین غږ اوس خبرېدو ته چمتو دی.
خبره یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي، د سیاسي ستونزو. نو کلم چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دې خوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو پدې باندې دا نه چې د حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې پاکستانی مشر شاهد حسین چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب دا چې تر شا یې څه عوامل پراته دي نور معلومات راسره شریکول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کابل ښار د مریم لیسې د ګلایي پارک د سیمې یو شمېر هټۍ والوایي. تېره شپه په دې سیمه کې د اور لګېدنې له امله شاوخوا سل هټۍ سوځېدلې دي. دغه اور لګېدنې له امله یو شمېر زیانمن شوي هټۍوال ادعا کوي چې سلګونو زره افغانۍ زیان راوښتی دی او د اور وژنې ډلې هم پر خپل وخت نوې اور رسېدلې. نور په دې رپورټ کې
د کابل ښار د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو شمېر دوکانداران وایي د شنبه په شپه اور لګېدنه چې اته بجې رامنځته شوه له امله شاوخوا سل دوکانونه سوځېدلې دي. اشرف چې ځان په یاد سیمه کې د دوکاندارانو وکیل معرفي کوي او د لیلام دوکان هم لري، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې یوازې دته له یو میلیون افغانیو ډیر زیان وروښته دی.
شاوخوا سل هټۍ وي، تختونه هم وو، دوکانونه او څوکۍ هم وي. ما ته خپل لس لکه او شل زره تاوان ورسید. د ستنې د سر په اندازه هم سره ته پاتې نه شول. داسې کسان هم لرو چې وایي ډېر سره ډالر تاوان یې کړی او داسې هم شته چې دوه لکه او پنځه لکه تاوان ورسېدلی دی.
بهاودین د مریم لیسې د ګولای پارک سیمې یو بل هټۍوال دی چې د مالوچو پلورلو هټۍ درلوده. ازادي راډیو ته ویل دوکانې په بشپړ توګه سوځېدلې دي.
زما د پنبې دوکان ټول اور نیولی و. لامل یې نه دی پټاکه شوی، نه د برېښنا شاټي وه، نه هم د چا ګاز چالان. تر اوسه یې لامل او انګیزه نه ده معلومه. ټولې هټۍ سوځېدلې دي. درې لامې هټۍ وې، چا سل زره او چا هم پنځوس زره سرمایه درلوده او زما درې نیم لکه افغانۍ سرمایه وه چې ټوله وسوځېده.
بهاودین ادعا کوي چې د اور وژنې ډله د اور د کابو کولو لپاره پر وخت سیمې ته ونه رسېده چې له امله یې اور لګېدنه نوره هم تیزه شوه. امیر محمد چې د لیلامی پردو او د دوی املاستوکو دوکان لري وایي په پور اخیستلو یې خپل دوکان جوړ کړی او اوس یې د بیا جوړولو توان نه لري.
موږ لیلامی پردې او لیلامی سامانونه درلودل، د جایداد او کاروالۍ کرایه پاتې ده. اوس دومره امکانات نه لرو چې هټۍ بیرته جوړې کړو. ځینو خلکو چې هم دومره امکانات لرل جوړې کړې وې. موږ له سهاره تر اوسه همداسې ناست یو او سیل یې کوو.
یادا اور لګېدنه د مریم لیسې ګولایي پارک سیمې سره چیرته چې د لیلامی پردو او مالوچو هټۍ دی رامنځته شوې وه. دا چې یادا اور لګېدنه څنګه رامنځته شوې او دوکاندارانو ته پکې څومره زیان اوښته، د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ او د افغانستان د هټۍوالو او کسبګرو خونی مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو پلورنځیو کې د اور لګېدنې پیښې رامنځته شوې چې له امله یې سلګونه هټۍ ویجاړې او دوکاندارانو ته پکې ډېر زیانونه اوښتي دي چې د ډېرې دغه ډول پیښو رامنځته کېدل د برېښنا د شارټۍ او د دوکاندارانو د بېغورۍ له امله بلل کېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو لسو افغانانو وی نشي کولی خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. یو ان ډی پی په یو راپور کې په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودلی او زیاتوي. دا شمېره داسې مهال چې په 2012 کال کې 11% په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنی 6% ته رسېدلې. بلخوا یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي د بېروزګارۍ او فقر له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هر لسو افغانانو وی نشي کولی خپلې ورځنۍ اړتیاوې لکه خوراک، روغتیایي اسانتیاوې، کار، روزګار او نورې پوره کړي. یو ان ډی پی دا خبره په هغه راپور کې کړي چې له 2021 تر 2022 کال د افغانستان اقتصاد، ټولنیز او کورنی تغیر په اړه خبر کړی دی. د ادارې زیاته کړې تر اوسه هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شوی نه دی او د بیروزګارۍ او فقر کچه ډېره پورته ده. په دې راپور کې وړاندې په ټولو برخو کې د ښځینه کارکوونکو په کمی هم اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي. دا شمېره داسې مهال چې په 2022 کال کې 11% وه، په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنې 6% ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په ښځو محدودیتونه او د بانکي سیستم له منځه تلل د اندېښنې تر ټولو مهم ټکي بللې چې له قوله یې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې په راپور کې له دې ستونزو سره په یوې ټول شموله مبارزې ټینګار شوی او د دې یادونه هم شوي چې د ښځو اقتصادي مشارکت باید د افغانستان د ناورین د پای ته رسولو په هره هڅه کې لومړیتوب ولري او د اغېزمنو د اړتیاو پوره کولو او تلپاتې ملاتړ په برخه کې نجونو او ښځو ته لومړیتوب په پام کې ونیول شي. بلخوا د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې په یو دولتي اداره کې د صفاکارې په توګه دننه مخته وړه او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بچیان مې د اغوستو او پښو کولو لپاره څه نه لري، ناروغ دي، خپله هم ناروغه یم، د درملنې پیسې نه لرو، په کور کې بخارۍ نه لرو، یوه سندلۍ لرو، د ګرمولو لپاره یې له ګاونډیو لږ څه راوړو، ګنې همداسې سړه وي، د خوړو لپاره څه نه لرو، میړه مې عصبي تکلیف لري، کار نشي کولای.
د کابل اوسیدونکي عبدل چې بې روزګاره دی، ازادي راډیو ته وایي په دې ورځو کې نشي کولای د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. یوه یوه کراچۍ مې په قرض ونیوله، د څښاک توت مې پکې پلورل، خو اجازه به یې نه راکوله، مجبور شوم چې کار بند کړم. اوس بې روزګار یم، څو ځل هوټلونو ته ولاړم، کار یې رانه کړ، له یوې خوا پوره وړی یم او بل خوا مې اقتصاد ډېر خراب دی، ډېرې شپې وږي یو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نږدې لس ورځې وړاندې هم یو راپور کې لیکلي وو، وخت د طالبانو له رسېدو وروسته 85% افغانان د ورځې له $1 په کم عاید ژوند مخته وړي. د ادارې ویلي وو خراب اقتصادي وضعیت د ښځو په ژوند تر ټولو ډېر اغېز کړی او تر څنګ یې په اقتصادي برخه کې افغانستان ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. د ویلو ده چې طالبانو واک ته له رسېدو وروسته له 2021 کال د اګست راهیسې تر اوسه د نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سفر او بېلابېلو نورو چارو بندیزونه او محدودیتونه لګولي. د افغانانو د اقتصاد خرابېدو په اړه راپورونه داسې مال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2024 کال کې 23.1 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د سند ایالت امنیتي چارواکي ادا کوي چې د ایران پلوي زینبیون ملیشه یو شمېر غړي نیولې دي. چارواکي وایي له هغو څخه یو د لشکر زینبیون دی چې د کراچۍ د پولیسو په وینا دوی ته مطلوب و. زینبیون په سوریه او عراق کې د ایران د ګټو لپاره جنګېدونکي وسله واله ډله ده چې اکثریت غړي یې پاکستانیان دي. نور حال په د مشال راډیو د خبریال نیاز علي په رپورټ کې
د سن پولیسو تر هرګرۍ ضد سانګي سی ټی ډي دا وکړی دا چې په مشهور علم الدین مفتی تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې ککړ سید محمد مهدی په نوم یو تنی د کراچۍ خار سولجر بازار سیمې څخه نیولې دي. د سی ټی ډي پولیسو د جنوري په شلمه خپل خبر کړی یو بیان کې ویلي تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او د ایران استخباراتي ادارو لپاره په کراچۍ کې د مخالفه مذهبي ډلې دینی عالمان پنخه کړی. د سی ټی ټی د کراچۍ مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي نیولې شوی ملزم تعلق ته زینبون بریګیډ سره دی او د دوی په وینا چې سید محمد مهدی لګاونډي هیواد ایران څخه روزنه ترلاسه کړې ده او د سید محمد مهدی په نورو ملګرو کې سید رضا جعفری، عابد رضا هم شامل دي او دوی په هدفي وجنو کې ککړ دي.
دغه بات یې ہے کہ سید محمد مهدی ہے تو پاکستانی شہری
دیوی. سید محمد مهدی پاکستانی وکړی دي خو تربیت یې د گاونډي هیواد څخه ترلاسه کړی دي. زینبون بریګیډ ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې مفتی تقی عثماني په ګډون د نورو ډیرو بریدونو کې ککړ دي او نوموړی د کراچۍ خار سولجر بازار سیمې څخه په عملیاتو کې نیولې شوې دي. خرم وارث زیاته کړي چې نیولې شوي ملزم نه نورې پلټنې هم روانې دي. یاد دي وی چې د 2019 کال مارچ په میاشت کې کراچۍ کې د یو دینی مشر مفتی تقی عثماني په گاډي ډزې شوې وي چې پکې نوموړی خوندي پاتې شوی وو خو دو ساتون کی وجلی شوی بو. بلخوا تر وسا زینبیون بریگیڈ ڈلی دا سی ٹی ٹی پولیسو دا دی داوی پاڑا سندی وی دی. پا کراچی کی خبریال نعمت خان وی دا سی ٹی ٹی لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخه ترغلې چې پاکستان غواړي نړۍ ته ښکاره کړي چې ایران په پاکستان کې ترهګری کوي.
چې دا یو کوینسیډنس وي په دې وخت کې دا کاروي وشي وي او دا دنیا ته خودل غوښتل دا میډیا تر اوستل پکار خو په دغه وخت کې دا اړیکې وشوي نو دا کوینسیډنس هم کېدی شي د دې انټینشن هم کېږي. تاسو ته مجھے څنګه ویل چې مطلب د دې مقصد څه کېدی شي نو دا غن یقینا دا یو پیغام دی چې ایران په پاکستان کې معاملات خرابوي.
زینبیون بریگیډ کومه وسله واله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن وایي دا د شیعه مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې ده او مالی مرستې ورسره هم کوي.
دا ګروپ خو ډومبې ځل نه دی د دې نوم راغلل دی نه مخکې هم سی ډی ډي د دې کسان هم نیولې اګه مرډ بک ته ای کې ندی کسان اچولې دي کنه لال زینبون بریگیډ دا ګروپ ته کم بار کې داخل کیږي چې د ایران حکومت ته هغه په شام او عراق کې داعش خلاف د کوم بشار الاسد کوم فورس او هغه مرستې لپاره د افغانستان نه افغان شیعهګان فاطمون بریگیډ په نوم باندې او پاکستان نه پاکستانی شیعهګان ځوانان په الزینبور بریگیډ په نوم باندې به لیګل. پولیس دا وایي چې کوم خلک واپس رالو جنگ نه دلته هغه بیا فرقه ورنه کاروانو کې ملوث.
بلخوا په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي د سی ٹی ڈی دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راتلل ډېر مهم دی. ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه
نه
دي؟
نو دا داسې نوې خبره نه ده، دا له ډېرو وختو دا شی را روان دي او وقتاً فوقتاً دا خلک گرفتار کیږي، اصلي برامد کیږي، د دوی څخه بیانونه اخیستل کیږي. د دې ټول شیانو دوی خپل اقرار کوي چې ایرانین چې کم انټیلیجنس دي هغه دوی سپورټ کوي، هغه دوی سپانسر کوي، هغه دوی ته ټریننګ ورکوي، بیا دوی پاکستان کې بدن نی پیدا کی. نو زما په فکر سره داسې په کار دی دواړو هیوادونو ته که پاکستان دی که ایران دی، دی دواړه باید چې یو د بل سره ډیر زیات تعلقات برابرې دو کوشش وکړي. ولی پاکستان د ایران سره ډیر زیات مفادات دي او دغه سی بیا د ایران د پاکستان سره مفادات دي.
بلخوا تحریک طالبان پاکستان تر وسه ته دې تصدیق نه دی کړی چې کوم غړی په کراچۍ کې رینجر ځواکونو نیولې دي. لدې وړاندې هم د کراچۍ پولیسو او بیا رینجر ځواکونو وار په وار د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو د مهمو غړو د نیولو داوی کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداري ته سخت زیان اوښتی او ډیر شمیر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړي دي. یو شمیر مالداران ازادي راډیو ته وویل چې د څړځایونو او د وښو د نشتوالي له کبله خپل څاروي په آن په څو چنده ارزانه بیه هم پلورل لري. نور هلی په دې راپور کې
د روان کال وچکالی د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالدارۍ سکتور ته هم سخت زیان رسولی او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي له منځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالۍ او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ مکه او څل خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوسه د مالداري کاروبار کوو خو سګنې غونې مالداري د تاواندار مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدل. ډیر ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطر. مرزونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نه سو رسولی، مجبوري نه هم خرڅ کړل، په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یو شمیر څاروي ناروغه شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له څلورو کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه و رسېدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
خیلی غرم شد، مجبور شدم نصف شب.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او چې شوې وي، ځینې مړې شوې او ځینې له دې امله چې واښه اوربش او غنم نو او یا دوی ته د ورکولو کومه لار نه و، هغه چې ژوندۍ پاتې وي په نیمه بیه مو خرڅ کړي.
ملایکه تاسو تم لاغر شوده بود.
دی وایي اتیا څاروي درلودل چې نسلګیری به یې ورنه کوله، بچی او لبنیات به یې خرڅول او خپلې کورنۍ ته به یې یو مړی ډوډۍ ګټله. دغه مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی بسیار زیاد به خصوص مناطق سمت شمال ما شمارم.
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي، خپل څاروي په کمه بیه پلورلي تر څو ضایع نه شي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف است که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکړه د مالدارانو د شکایتونو او د دوی د ستونزو د هواری په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
په کندهار کې بیا کروندګر وایي چې د زعفرانو کری ښه حاصلات ورکړي خو بازار نه لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل هم کیدی شي، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره ورته منظم بازار نشته. کروندګر غوښتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوې ورته برابره او حاصلات ته دې هم بازار پیدا شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی و چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د ده په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر بکری اجرات پراتی جی زه خپل خرم خرص دغه اند استخرید دغه چې وس خرزی خرچی جی از ما غره خرچی تا غر د معنی کری تاریخ ما راخ وس خلاص بل تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرور شي دغه شو نرخ پیدا کی نرخ پیدا کی هر سره کری ودا یو یو جریب ودا نیم جریب خدا غر د معنی کری مگر خرسی جی ده یس نه کری سبق نه دای کری دی دای بجی دای پوجی کو خواری پر کارو مگر چې پر کار زه را خرص نسی هغه می دغه می بقاله بسیر بل چې خرص نسی نه کړم.
د دند ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې رامنځته سي نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصوص کار دا زعفران ډېر کړی سوی دي منګري دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتارې برابر شي نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي د انسانانو مخ ګرد و دا دغه ته راواوړي و دا زعفران ته راواوړي و د عراق پر کن مثال یا د یو بل علاقې پر رقم باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ و دا زعفران وخات مثال هغه تاریخ چې نرخونه و درلودي څونه پیسو کړه مګر دا د چا مخ نسته ورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو څونه بیا کړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم ښه و. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د موسسې له طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ته توجه کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پیجرب یو کیلو څه کم سل ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهروي خو ترغه مخکې یو ځل بیا په مرکې خبرونه لنډیسته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي هغه الوتکه چې تېره شپه په بدخشان ولایت کې نادرکه شوې وه د کوفاب ولسوالۍ د آرسکو په یوه سیمه کې پیدا شوې چې پیلوټ یې د دوی د حکومت پلټونکي ډلې لخوا پیدا شوی دی. هغه دا خبره نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د معلوماتو په اساس د دې الوتکې د پیلوټ په شمول څلور کسان ژوندي دي. د ښاغلي مجاهد په خبره د پلټونکي ټیم لخوا یې په پاتې کسانو پسې لټون روان دی. تر دې مخکې د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن ویلي وو چې له دوی سره یوه راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره وو تېره شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري اژانس خبریال احسان اکبري نیول شوی دی. مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبري د جستر ژر او بې قید و شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوی چې د هیواد د رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغه خبریال د نیول کېدو په اړه انس نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست له مراجعینو غوښتي چې د پاسپورت لپاره د کاغذي عریضو لپاره دې ریاست ته ورنشي. دغه ریاست په وروستیو ورځو کې له خلکو غوښتي وو چې نور آنلاین غوښتنلیکونه نه مني او د پاسپورت متقاضیان دې لیکلې عریضې د پاسپورت دفتر ته وروړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیځ کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانې وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډې پر بالاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو وشته. شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان د عراق په څو سیمو کې میشته.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چی چی ټوله زندگی مې په همدې خراب کړل. همدا اوس کور کې چی نه لرو.
دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدراتو کې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسېږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا د ډاکټر صاحب تور ته وګوره سای لنډه لنډه کېږي او تر خولې زګونه هم راځي.
زه ګوره معاینه دې خلاص کړه.
او ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسی کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي وه. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشړلو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډیرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 35,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 90% راکم شو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کیږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینهوو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وایي بېوزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کار نشته او خلک بې وزله دي. څرنګه چې سږکال د نشئی موادو بیه لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکرو.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې یې درې جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوې اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات د کندهار و ارغنداب او هلمند موساکلا ولسوالۍ ته رسېدلي دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قومندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 5 جریب په مابینس کې دغه کوکنار د منځه تللي دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 جریبه تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال له مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 1 کال پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاړ شیلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه وخت یو $1,000,000 وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغور له امله دې ته غاړه نه ږدي چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره
په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلند او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوې د کورنۍ د ملاتړ او سرپنا نه درلودو له امله بیرته معتاده شوې او اوس بیا غواړي چې درملنه یې وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالی مالی د چیچیو ټوله زندگی مې په همدې خراب کړله. همدا اوس کور کې چیم نه لرو، شاملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي چې دغه عمل کې دغه شو خسر خیل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو. اوس نه ځای لرو نه دغه لرو، په هماغه په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یوه اوسیدونکي خدیجه وایي له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یوه معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شرم خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به موږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپکه سترګه کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر تفاهمیدی
د افغانستان ډیرای خلک آن دا چې روشن فکر او خیار خلک معتاد ته پس پک سترګ ګوري. ټولنه او کورنۍ خود څه کوي چې څوک د کار په ساحه کې هم نه پرېږدي؟ که د معتاد درملنه وشي بیا هم وایي چې دا معتاد دی، له وظیفې څخه یې شړي او ټولنه یې نه مني.
وظیفه اخراج میشه، جامعه قبولش نمیکنه.
نړیوال روغتیایي سازمان احتیاط ناروغي بولي او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهېدلاست که د یو معتاد درملنه وسي خو کورنۍ یې تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپل ته شفخانی ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کو نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی نا امیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بې اعتماد شوي دي په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولی چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوی او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوی. همدغه باعث کیږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دغه د دې تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا یې د وجود یو مهم غړی له فعالیته لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي، دې ته مونږ لوړ فشار او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي، دې ته مونږ ټیټ فشار وایو. په میخانیکي ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې 8 شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروټینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک آؤټفوټ یا دهانې قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس 10 تر 20 درجه نظر مردانه ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر د 45 نه لوړیږي، نو دوی کې نظر د ځوانانو نه 10 درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کیږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کیږي، د زیات وزن او د فزیکی کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کیږي، د وینو غړواله په رګونو کې، د وینې پرنټ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کیږي، د ځیګر ناروغۍ همدارنګه د الکول یا شرابو څخل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه یو تعداد فکټورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فراختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاري ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کیږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کیدلی شي، مثلا زیاته خوله کول، خولې کیدل او په زیات اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کیږي. سوځیدنه، ډار، ویره، ترس او نشئی مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشئی مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي. اول د اوپیات خاندان یوپوئید چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتادین، هایدرومورفین، کوډین، میفریدین، ترامادول، هایدروکوډین، فنتانیل، دا خپل طریقه کافین دوی اکثرا فشار لوړوي. همدارنګه چرس هم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تضایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي. او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي، په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي. چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان نه، میټا امفیټامین نه، امفیټامین نه، سایتوزین نه، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالی سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشئی مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیزه کوي چې مخکې یې لا د وینې فشار ګډوډ و؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي، نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو، او هغه د دې باعث کېږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کېدلو همدارنګه د ټوټېدو سبب کېږي. چې هغه کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي هغه استعمالوي، نو د دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پټورم ور علاوه شو. په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټېږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کېدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د فلج او بالاخره د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کاغه د فین خاندان وی او که چرس وی، شراب وی، الکول وی، هیروین وی، ټابلیټ کاوی، مورفین وی، فیتیډین وی، کوډین وی، هایدروکوډین وی، فیتیډین وی، زیګاپ یا پریګابالین، هغه شربتونه چې د ټوخلي لپاره استفاده کیږي زیاتره خلک د نشو لپاره اوس استفاده کوي. چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی، دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي. د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدېدلې زیاتېدلی شي.
کوم کسان چې نشه پرېږدي، آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي؟
که چیرته فشار د نشه یي موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي، نو په ترک سره یا پرېښودو سره فشار سمیږي. او که چیرې نورې ضمني علتونه ولري، نو امکان دې ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي، خو یو د شدت یا د لوړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوتنه، یعنې نسبتاً د پخواني وخت څخه ښه وي، ځکه چې یو د خطر فکټور کم شوه.
یو متات څو وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي؟
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او د هغوی استعمال فری دي، نو انشاءالله فشار به یې منظم پاتې شي. او که چیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، نو طبعا چې فشار به یې خرابیږي او نور هم ضمني ستونزې به ورته پیدا کیږي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلاو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیری او مشران راټول کړي او غواړي چې په یو مهمه موضوع کې مشوره ورسره وکړي. دا چې دا مشران به پر کومه موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پریکړه کوي، دا به په دې ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب په ځای مې څه شوي دي؟
ته ودرېږه خورې، زه یې ګورم. د دغه ماشوم سږي خو ډېر خراب شوي دي، دا کله راهیسې داسې سوی؟
ډاکټر صاحب څو ورځې ټوخی کېده او سا یم لنډه لنډه کېده. د ولسوالۍ کلینیک ته مو بوته، روغ نه شو. درې ورځې کېږي چې بیخي زوف ورباندې راځي.
دا ولې داسې شوی ډاکټر صاحب؟
اکا داد چټله له دود نه ډکیا او میکروبی هوا تاثیر ده. دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی.
موخه په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب، هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده، ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده.
ولا عجبه ده، ستاسو په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي؟
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته.
بس 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 پوه شوم، همدې د پوډرو کارخانې هوا چټله کړې ده. د زوی د ناروغۍ علت دې هم همدغه کارخانه ده.
وای خدایه، په زوی مې څه وشول؟ زوی مې بی حاله شو. ډاکټر صاحب زر کړه چاره وکړه.
ته ودرېږه ته ودرېږه، خورې زه ګورم. او دا نبزی هم درېدلی، زړه هم کار نه کوي. خدای مو له پاتې غمونه وساته خورې. خدای دې تاسو ته صبر درکړي. هلک مړ شو.
مړ شو؟
وای
خدایا، خبره مې پر سر شو. خدای نه زوله زوی در نه واخیستا. وای خدای وسته وکړه، دا ټول ساله لاسا تا د پوډرو د کارخانې ملګري کوله کنه.
وخځې ګریون مې خوشې کړه، ما څه ګناه کړې ده؟
تا نه پرېږدم. ستا ګناه دا ده چې د پوډرو کارخانې ته ځای ورکړه. ټول ملامت ته یې، ته زما د ګلغندې زوی قاتل یې. تا خپل زوی په خپل لاسو وژه، ته څنګه پلارې؟
څه خبرم چې دا کارخانه مو دومره خطرناکه وي؟ خیر دی، ته ودرېږه، زه کلي ته ورسېږم، د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم.
افضل خانه، چه خبره ده؟ دولسوالی ده دومره مشران دیده، چه لپاره راغوختی دی؟
دل آقا خانه، خبره ده ده چه تاسی می ده دیل پاره راغوخته ای چه پا یوه مهمه مسئله که مشوره در سره وکم. ده خپل واره زوی ده مار گله تو وایم در تا.
الله دې ساده زوی شفیع وګرځي. خدای دې له نور غمه وساته. خدای موږ پورې چاړه لري.
شخصا تا ته وایم او په تا پورې اړه لري. همداستا له لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کوه؟ که څنګه
دلاغه، زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو، نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی. نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی. پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تېره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه، سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هر ورځ به زموږ یو یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر له نن څخه به د لاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. د لاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا یادو مشڑ رزنا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چت تن کو لبما مسافرا و مسافرا مولا دخپنا وطن ترابلا مینا و مسافرا مسافر موشنے عالما مسافرہ چرتا بے خویندے